شوی ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمنړي او اساسي بشري حقوقو ته پایل د سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د دغه کمشنرۍ سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هېڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 12 لکه بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره یې قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوې وي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوي چې نوموړي پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکي چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدی مصطفی وو. وړاندې ویل شوي چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنۍ لاره بللې ده. طالبان واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلې دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 23 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه واخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوي د نومبر تر 24 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 1.5 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوي موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به آزادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونه یوځې د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه او اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریز ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبه په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عام روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1000 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د امریکا یو پاکستانی چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ په نیت ډیر دي. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړي پانی ورکړي، خو وای د پاکستان پولیس په اکثر مواردو کې هغه لپاره غرزوی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګن شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلي د اسدالله الدین په رپورت کې وره
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړي پاڼې ورکړې، خو وایي پولیس د غوپانو ته پام نه کوي.
په ډیر ځایو کې د پیوانو پیټو کیسونه کوم کسان چې درلود هغوی نیول سوي دي، او کله چې دوی د لیک پولیس ته خودلې دي نو دا لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچېری مونږ ونیول سو او دا لیک د پولیس له خوا منل کیږي نه، دا ښایي چې کېدی شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه و خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوی دي. دغه شکایتونه داسې مهال کیږي چې د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستانی چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر سیمه ییز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګڼ شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR د پاکستان پر حکومت غږ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمېر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. ډېر دغه کسان په ویره او ګڼه ګوڼې کې ستانه شوي دي. د دوی له ډلې ډېر نه پوهېږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ سي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر لومړۍ نیټه د څباندې ولستکه هغو افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان له لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترنګ د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناکه سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې څلور ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یونیسف اجرایي مدیر کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5,300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1,200 کسان وژل شوي او حماس سختدریزې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولي. کړی دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرایلی پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پېښه بولي. هغې د اسرایلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند د معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرایلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یوه بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزة اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیایي خدماتونو سرپناه او خوندیتابه ته له لاسرسي به برخې دي. اټکل کېږي چې د غزې 15% وګړي له تاوتریخوالي د تېشت له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنډمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمې ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په څو پړاوونو کې د اسرایلیانو 50 غمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سرګونه لاری هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دي د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالي اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي داندې چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخته و لري شو غنو اقتصادي ستونزې د تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته داندې ولټوي خو ارجل باید د هڅې ناکام شوي. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نور خځو ته د کار زمينه برابرولې شي؟
هر منطقي تمغزو وای چې تاسو کوم کارمن ته ضرورت لري هغه مونږ ته وایي چې وو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونیلز دکړو او میرمنې له کار څخه منع کړی دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته خو له هغې دندې لرې شوه. لغه وروسته ډیره دروازې په کار پسې وټکولې خو دنده نشوي پیدا کولې. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شو شوی دی او خځو ته د کار پیدا کول په برخه کې بازار موندنه کوي د وظیفه خواند شوی.
به هر جای می رفتیم یعنی می گفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کارکوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولیده چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم، کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانه وم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیجا قریشی له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې پخپله په دې نتوانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درک کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگه هر جا که اعلانات می بود و می رفتم درش انترویو می
په هر ځای کې به مې چې د کارموندنې اعلان لیده زه ورتلم، امتحان مې ورکوه. د لومړي ځل لپاره مې په یوه پوهنتون کې د بازاریابۍ په برخه کې کار وکړ. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو ګڼې مېرمنې بې دندې شوې، دوی اقتصادي ستونزې لري. له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېره خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیجې په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړي. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 غنی خزی ده ما خپله بستونه د معلمی کې، قابلگی کې، صفاکاری کې، ریسپشن کې می کارونه ورته پیدا کړی. کار لرم د دفتر. مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څو وخت د هغوی بستونه خالی کیږي بیا مونږ هغوی اواز راکوي. مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بیرته بل نفر لیږو. خزی نام خدای ډېر ښه کې ډېر فعالیت کوي. داسې دایمي کار کې خپل کار ښه مخته وړي. داسې هلکانو ته یې پیدا کړی خو
مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پایل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هر بستی دل کا صفا کار دا آشپز دا معلم دا مدیر دا معنی په هر منطقې ته موږ ځو وایي چې تاسو کوم کار منته ضرورت لري هغه موږ ته وایي چې هو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده. زمونږ
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه او داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ماته یو ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا ماته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دننه هم نور پیشرفت وکړم.
تر اوسه دې څومره مېرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کړم، لکه 3000 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات جوړ ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی. ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخور راغلی او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ماته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره مېرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنه
منګا ټول فیس نه اخلو. مثلا د اول میاشتې کله چې دوی نه منګا فیس اخلو دیش فیس د اول میاشتې نه نه اخلو نور هیڅ نور خپل معاش دی نور نه نه اخلو. هغه د ډیر لپاره چې منګا خپل کارمندان لرو کنه هغه کارمندان زی صحه په صحه ګرځي یا موږ نه معاش وړي موږ مجبور یو چې د اول فیس دې هم ورکو.
څومره یو میرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکي، درسي ثبت نام وکي، څه قناعت غي ته ورکوي چې هغه په تاسو باندې باور وکي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوي؟
منګه خو پیګو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي خو عمل پینې کوي. منګه جواز لرو، اولین خبره دا ده چې منګه جواز لرو له خپل هغه نه. نو دویم دا چې منګه مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک باید پرې اعتماد وکړي. منګه مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چیرته لیږو. اول مرجې سره منګي کوو خپل مخ کې لیږو بیا ورته کوو. هلته مونږ شو 3 چانس ورته ورکوو چې په 3 چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم 3 چانس ده راته ووایه؟
مثلا اوس موږ دا نفر ولېږو یو کار ته، کار ته ولېږه هغه ټایم سره جوړ نه راغله یا معاش سره جوړ رانغله یا کوم بل مشکل و، همدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړي، دا نفر هم چې موږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا موږ بل بس کې لېږو، که بل بس کې خوښ نه شو بل بس کې لېږو، درې چانسه لري، په درې چانسو کې بیا ما یو دفعه پیسې تیسکه اخلو، درې دفعې نه اخلو.
مثلا همدغه دېرش فیصده تاسو ویلې دېرش فیصده څو روپۍ کېږي؟
مثلا د لس زره روپۍ نه درې زره. ما جې ته چې منفي که بیا مرجع موږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نه شه فیصدي تیسکه واخلو. داسې یو شی کله چې معاش واخلي، ځکه چې هغوی سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي، ښه ورته په تمه کېږو یو میاشت چې هغه خپله تنخوا واخیسته، د تنخوا نه یې دېرش فیصده پیسې اخلو.
داسې راته ووایه چې تر اوسه پورې مېرمنې چې درځي څومره له تاسو نه راضي دي، خوشحاله دي چې هغو ته تاسې کار پیدا کړی؟
ولا، یو نوي فیصده زما په نظر راضي دي. موږ خپله دفتر کې نجونې لرو چې دلته موږ سره کار کوي، هغوی موږ نه راضي دي. هغه ښځه چې راضي دلته هغوی موږ نه سب فیصد راضي دي، ځکه موږ ورته کار پیدا کوو. او که مثلا انسان دی کار ورته پیدا نه شي، موږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای کې یو ښه وظیفه پیدا کړو.
په اوس شرایطو کې چې په افغانستان کې مېرمنو ته کار نشته، دنده نشته، که نه دا څومره یو ښه موقع ده، څومره یو ښه چانس ده چې دغسې دفترونه زیات شي، مېرمنو ته کار وکړي، هغو ته کار پیدا کړي، څومره به دا ښه وي؟
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي. زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم. نو دا ډېره ښه پروسه ده.
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟ څومره تشویقیي دي کار ته؟ ځکه شرایط سخت دي، هر څوک خپلې مېرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه شي بازاریابي وکړه، شاید په اسانۍ اجازه ورنه کړي. تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده؟
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته، زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم. زما خپل پلار و مور د خوښه نه کوله چې زه داسې یو ځای ولرم، داسې یو دفتر ولرم، داسې یو کار وکړم. ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم.
څنګه دې مبارزه وکړه؟ څنګه دې قناعت ورکړه؟
هغوی زما کار ولید، اول مخالفه ول، ډېر نه غوښتل چې دا کار وکړم. کله چې زما کوشش ولید، تلاش ولیدل، پوه شول چې واقعا زه یې کولی شم. او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه. همدا اوس ما دا دفتر جوړ کړی، قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم. زما کارمندان مانه معاش غواړي، خو زه بیا هم وایم خیر، باید خلکو سره مرسته وکړو، وطن ته خدمت وکړو، خو زه ته کار پیدا کړو.
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع، خپل دفتر دې شروع کړ؟ البته له نورو خپلو شریکانو سره دي.
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده، خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده. په نیم کې پاتې لږ ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو.
خپله چې ساحو ته ځي، کار خلکو ته پیدا کوي، مثلا شفخانو ته ورځي، نورو ځای ته چې کار ضرورت وي ورځي، آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي؟ ته چېرته ځي، څه کوې؟
زموږ سره کارتونه دي، موږ مرجع په مرجع زما کارمندان وځي بیرون، دوی ځي مرجع په مرجع ګرځېږي، کارتونه ورکوي. دفتر نیم کړی ده، نیم د انجونو ده او نیمه د هلکانو ده. داسې ذکر و ناس جدا دي، یو ځای نه دي.
یعنی تر اوسه څه نه دي درته ویلي؟
نه نه، تر اوسه څه نه دي ویلي.
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه؟ داسې مېرمنې چې فعالیت کوي، غواړي نورو ته کار وکړه، مساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي؟ د داسې مېرمنو څومره ملاتړ وکړه؟
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي، موږ حمایت کړي، موږ سپورټ کړي. ګوره، په دې سخت شرایطو کې چې موږ په تنها ځان کولی شو دومره مخکې لاړ شو، نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دنه هم کولی شو. مثلا د یو په ځای کولی شو درې دفتره جوړ کړو، درې په ځای څلور دفتره. که هغوی موږ حمایت کړو، موږ ډېر زیات کولی شو چې مخکې لاړ شو. او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي، موږ حمایت کړي، سپورټ هم کړي. دا ډېر ماته یو لوی خبره ده.
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول، دا دوی ته لوی روحي ضربه ده. خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي، ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي. مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثبت کړی چې دوی ماته نه مني، په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سخت شرایطو نه ووځي، خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچند دی، ډېر سخت دی. ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي، چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریات پوره کولی شوای، او هغه اوس بیکاره ده. یو میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي، هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه. خو انشاءالله چې دا حالات به مبارز تېرېدونکی وي، انشاءالله چې په خیر تېر شي، که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی، نو انشاءالله چې په خیر به تېر شي. او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي، انشاءالله چې د دې حالات نه ووځي. همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده. ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی، ځکه چې هغوی په کورو کې نول شوي دي، تل په ښځو باندې ظلم دی. اوسنی حالات ډېر خراب دی او خصوصا د ښځو دپاره، هغو ښځو دپاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته د غاړې و، د هغو دپاره چې هغو کوم کار او د پایلر له غیر لاسه ورکړې ده. نو په اوسني حالت کې د ښځو کار کړل ډېر مشکل دي، ډېر زیات مشکل دي، ځکه چې هغوی ته یو یو فامیلونه ور د غاړې دي او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډېره یوه ښه خبره وي.
که دا راته وایي چې چام ګاونډ کې مېرمنې په څه رقم وضعیت ته همدا اوس ویني چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تېروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد ننه وګورو بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نانټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پټې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پټې دي او دوی نه غواړي چې شوی کا ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې، د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو دپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دې وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړو، خو بیا د ځانو ته یو امید پیدا کړو، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې حالات سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا مېرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی سیمه په سیمه، شفاخانې ښوونځي ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي، یا ریسپشن کې کوم څوک په کار وي، یا ډاکټره په کار وي، یا ښوونکي په کار وي، دا بستونه راټولوي، بیا نو هغه ښځو ته اعلان کوي هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپله د مېرمنو دا اقدام څومره ښه دی؟
زموږ په نظر د مېرمنو دا اقدام ډېر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې د تال غم په خپله وخوړل شي، او دا ډېره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې، دومره یو هغه پاتې ده، انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که دا راته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود د راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډېره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم، وظیفه اجرا کړم، استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنی زه تراوسه پورې هېڅ دا یعنی زه ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنم چې زه خو به خوب نه وینم، چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورو څخه خاورې شوې وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بله، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنی نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نو ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکیږي، موږ به بیرته خپل کوم هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لري که وضعیت همداسې دوام وکړي؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنی که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورنۍ مشکل حل کړو، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورنۍ ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه مېرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي، معاش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې له هغې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلې دي. هغه مېرمنې چې په خپله باندې معاش لري او د کور مشکلات او د کورنۍ ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناسته ده ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان مېرمنې ژوند کو. خو بیا درته یم کوم مېړه چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دا یې ورته راوړي لري په هغه بل نه شي کړی.
څومره ښه ده چې یو مېرمن خود کفایي تاسو کورنۍ ژوند ته اشاره وکړه، چې کله یو مېرمن خپله ګټه واټه ولري نو هغه خود کفا خو وي چې وي، بلې خوانه هغه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی سي. دا څومره ښه خبره ده.
او بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو مېرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه وایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي. هېڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلی. دا چې اولاد داسې شول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کوه، دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی. او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنی ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان کې دی کې څومره دا تازه وي بشا شوي او د سیاو رقم په ځان ویړي.
بالکل، په هغه باندې حتی ځان خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته پیویاري، خپل اولادونه یې پیویاري چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی، ما ته کولی شي د ما روزي په خپله مثلا دا روزي رسان خو خدای دی یا خو کومه کار او زحمت را ایسته ایستلی شي. او دا په خپله هم دوي چې خدای نخواسته که کومه ورځ په کورني مشکل کې په کورني ژوند کې یو مشکل پېښ شي نو خدای دې که مې خوان بېکاره شي د ما وظیفه شته، که زه بېکاره شم د هغه وظیفه شته. او د دوه پاډا ژوند مثلا کولای شي واینده ولې روخانه آینده.
بله، سره لدی چې د میرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پویږي او دا ثابته شوی ده کله چې یو میرمن کار ولري دان دولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې خځې ځپل کیږي، دوی کار ته نه پریښودل کیږي، زده کړې ته نه پریښودل کیږي لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې چې د ټولو علت جهل نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دوی نه پوهېږي، ځکه دوی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای او د قرآن د لارې نه وي خبره، نو په دوی خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي. همیشه هغه خپل د تور ژوند او هغه کوم پخواني وختونه چې دوی تیر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان میرمنو ته د تاسو له خوانه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري دنده نه لري هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان مېرمنو لپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنی د دې د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي. او بل دا چې انشاءالله دغه تورتم خلاصېږي، هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې، په شپه پسې حتمن رڼا شته ده، ورځ شته ده چې ورځ شي. نو د دې نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نگدی و هیچ وقت ناهیل نشی، تل پا پورا انرژی بانده کشش و کاچه خپل هدفو تا زان ورسوی که زکا چه کلیر یعنی آواروی هر چوک بتلشی که از که توتوی پخو بانه با تلان چی.
بله، یعنی پا اوس وقت که چه افغان میرمن زان تا دی کار زمین برابروی دی تاسو پا وینا دوی تا دی اتلان و مقام برکولیسون؟
او بالکل، ځکه چې اوسنی حالت ډېر سخت دی، ځکه چې یعنی د هېڅ شي زمینه و دی. مثلا ښځو ته په ډېر سپک نظر کتل کېږي، د ښځو لپاره وظیفه نشته، اجازه نشته، حتی د کوره ایستل اجازه نشته. نو که په دو حالاتو کې دی کوم څه چې وغواړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالاتو نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړنو، دو ته په واقع هم چې د اتلان او مقام ورکولی شي، ځکه دا به ډېر سخت حالات وي چې هېڅ کوم هېواد ښځې داسې نه شوای کړلی هم نشي کړی. که د هېواد حالات یې
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم خبرت.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4081. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق، دران دوستانو سلامونه می اومنه. ده اساسی او بشری حقونو یوی بلیخ پراونی تا مهر کلای کوم. په دې خبرونه کې په گاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافریږي کنه دای کوم حقوق په ملک کې لري؟
تاسو نه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې به ځي، او هغه هجرت ورته وایي، او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی، او دغه مهاجر ډېر حقوق لري، او دا ډېره لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي، او هغه به الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من حیث یو انسان ډېر حقوق لري، بیا چې یو انسان یو مسلمان د یو مسلمان کره ورځي، بیا حقوق زیاتېږي، او بیا چې یو انسان د خپل ګاونډي کره ورځي، خپل ګاونډی هیواد اختیاروي، نو بیا حقوق نور هم زیاتېږي. او د ګاونډي دومره حقوق دي په اسلام کې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ما ته وصیت کولو د ګاونډي په حقوقو کې، د دې اندازې پورې چې ما ویل چې کېدای شي دغه ګاونډی په میراث کې هم د ما سره شریک وي، کېدای شي حق ولري راسره. نو ډېر زیات حقوق دي، او انسان خو خپله د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړی هغه خو هېڅوک نشي تعبیرولی. الله جل جلاله وایي ولقد کرمنا بني ادم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړی. د څومره شیونه چې په دنیا کې پیدا شوي د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري، دا من حیث یو انسان، او بیا من حیث یو مسلمان، او بیا من حیث یو ګاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نورې خبرونه شته کار باندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقونو ته، انساني حقونو ته تمکیګو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د ګاونډي لخوا یا د بل ملک لخوا همداسې کړوړو سره مناسب دي؟
ولا دا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساسو د افغانان سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې هلته دوی ځای ورته ورکړی وو، او دوی هلته اوسېدلي وو، او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی، او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي، او حتی بچان ته یې ودونه کړي او لوی شوي، تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي، او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نکۍ چې مخکې هم کړي وي د افغانانو سره، متاسفانه په دې کار باندې هغه ټول خپلې نکۍ دوی د لاسه ورکړي متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکولو چې زما په نظر باندې په تاریخ کې نه داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو، او ډېر بد رفتار، او ډېره بده رویه وشوه، او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې، او په نړیواله کچه باندې د موضوع څومره خپرېږي، په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي، او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي، او نه په اخلاقي، او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي، او بیا دومره جزه ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدارې یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده، او یوه نمونه ده، او په داسې بېزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي، او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی را روان دی او یخ را روان دی، او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري، او نه داسې نور څه بندوبست لري، او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته ورباندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي، عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تاسف سره ووایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی، او دا یو ظلم دی، او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته بیا مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو، او د هېچا ته زموږ ساسو بد نه لوړېږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامی ملک دی او افغانان هم مسلمانان دی. دوی په ډیر بیرحمی سره لخپل خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین نظر د موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخلیږي.
موږ تاسو مسلمانان یو کعبې شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو پنځه وخته، او بیا دا خبره هم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي، یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خفه کړي، نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خفه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی، موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو پلار څومره خفه کېږي، هغه مور څومره خفه کېږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور پلارم پیدا کړي او د اولادونه یې ورته ورکړي، په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خفه کېږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی، مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خفه شي په خپلو بندګانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانولو نه هم لوی جرم او لویه ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کېږي، د شړلو هغه د متاسفانه او دومره تنګ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي، ورسره کوچنیان دي، او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هیڅ څه ته نه ګوري، او په داسې یو حساس وخت کې چې جمع روان دی او یخ روان دی، او دوی متاسفانه چې شړل کېږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپل فکر وکوئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د کون مدبر، هغه به څومره ناراحته کېږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالت، بلکې د دې نه بدترین حالت به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله اعلم. فرعون د کوچنیان نه یاریدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کېږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه الصلات وسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغه موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چته د سند کې واچوه، بحر کې واچوه، بحر کې واچولو، نو ما وو چې فرعون او ښځې د بحر په غاړه باندې ناست وو او هغه یې راونیو او رایې وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د په کور کې د په لاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دغه نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي، دغه متاسفانه پایله یې ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي، په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو، او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې، د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې دا نور به هم د منځه لاړ شي، متاسفانه وچې د وچو د زور نه لامده هم سوځي، نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به څه ګناه وي. نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی، او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي، او دا د دوی مسؤلیت لري، او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار یې پوشه، خو د دوی دنیا او آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي، نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک ډېر زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څلور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غېږې ورته، خپل کورونه ورته خلاص کړي، او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي، او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل مړۍ به ورسره شریکوي، او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي، داسې لږ لږ چې زه اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې، نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کې وي، او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي، نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي د الله د رضا په خاطر باندې، چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو، او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي، زه داسې پوهېږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې نه دي بلد، بعضې اردو وایي، نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه وسی چې خدای نخواسته څه امونیت څه قصه نوي ځکه بعض انسانان چې راضي په پښتو فارسی باندې نه پوهیږي دي تلک ځیر شي البته دوی غو انساني حقوق مرتبط کړي خلک ته کنټرول لاندې د خلک شي د خلک چوک دي اسنه چې خدای نخواسته څه امونیت ډرامه نوي څه بل شي نوي بل څه نوي راغلي ځکه مو تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله مو تاسو ښه تعامل کوو د ټولو سره خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امونیتی او حکومتي ارګانونه چې خو نه څه بل قصه نوي ځکه چې دا افغانان چې دي الاقل هر څومره چې د بهر هم پات شي لک لک باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل باندې باید پوه شي ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هیڅ څوک نه لري نه پوهیږي چې کوم ولایت دي په کومه ژبه خبره کوي چیرته دي چیرته نه دي نو دا مسله هم امونیتی زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله تصور او الله مدبر دی او خالق دی او د ټولو کارونو کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي خو د ټولو کې خیر دی وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم دا شی زموږ خوښ نه دی خو بده کې ولوی خیر دی الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهیږو یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي خپل کورون تراشي خپل هواد تراشي دوی خپل بزنس شروع کړي خپل کاروبار شروع کړي او بهترین اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دغه بشري قوت دی بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشته وکوي کاش کې دوی ته مخکې زمينه مساعده شوی وای چې مخکې راغلي وای چې خپل هواد خپل جوړ کړی وای نو موږ تاسو باندې شر خپل هواد خپل جوړو دوی د راتلل چې دایو زما په نظر باندې شو خیر دی چې خیر دی کدی لک تکلیف شي او لک مشکلات سره کې ته مخامخ شي خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکي ولري او دوی بهتره خبردار شي خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هواد ته راغلل ان شاء الله دوی وطن جوړوي ان شاء الله دوی باندې وطن زرغونیږي ان شاء الله
بلی ډاکټر صاحب تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا خبره ده مګر کبل اړخ د موضوع تو ګورو وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي مثلا کار نسته د خځو لپاره خوانځي نسته نور مشکلات د اقتصاد خلکو ډیر خراب دي آی د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پویږي چې دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي په ما خبره لخوا ګوت نه نیسي یعنی التم د گزارې زاینه ستا د ژوند تیرولو زاینه ست او دیم خپل ملک نه پریدي اصلي علت څه کېدلی سي ولې دا ملک دسی کوي
د دې خو ډېر لاملونه دي خو یو لامل دا دی چې پاکستان غاو چ شوی نو کله چې غاو چ شي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او بیا لاندی کوي زموږ ساس په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي بیا غوښه وچوي نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان وو نو دوی پروژې راتلې نو په هغه وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید وو پاکستان دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او اگر نور خیر سیاسی ارخه به نزو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده نو یو اساسي علت دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه د څوک څه ډیر نه ورکوي دوی ګټه نشته نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیټ جوړ کړي او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته اداره راشي یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل اټولي او مشکلات لټوي او لکه مخکې چې ما وې په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتی بازه پوچی مخې نه وي د ته باید متقدر متوجي وسیګو او کنه دوی خو اوس پویږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بل فل خنه دی اقتصادي وضعیت خنه دی هوا سړه ده اولته خلک د لپاره کاروبار نشته نو دا ټول مسائل دوی درکوي خو دا کار دوی عمده هدف دی چې په زخم باندې مال غچوي چې ترڅو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې و یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې په داسې پیرونو باندې دوی اکړي خارکړي او خپل ځانونه وروفي جنې چې دوی یې نڅوکو ما تاسو ته چې دوی د افغانستان سره بغیر د سیاسي مسایلو د زیات درېدلی او زموږ سره افغانستان ته سبقونه ویلي او ته هجرت کړی او وسیدلی او تجارتونه کړی او ډېر ماشومان هلته پیدا شوي نو ډېر احسانات کړی وو د افغانستان سره خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړی وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل نو دوی د کار لاسی کوي دوی د کار عمدن کوي د دوی نه کومه فائده شي دوی ورته ورسیږي نو فائده دوی په نظر باندې چې هغه مناسبه نه ده د دوی کې شي نور بعضی سیاسي بعض مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی بهاره خپل ځانبه او تور ورسوي.
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره ورته وکړه خو دا خبر واضح کو دا کډوال چې له پاکستان را لېږل کیږي بیرته افغانستان ته دلته عام وګړو او دولت ته څه کول پکار دي چې ول د دوی لاسنیوي وکړي؟
ځکه چې دا خلک د موږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډیر وخت مینه مسافر شي وو نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل ازا راځي کور ته ورونه راځي او خویند راځي او مشران راځي نو څومره په مینه په خوشاله باندې د نور د فامیل ازا استقبالوي. لکه څنګه چې باید سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضی ورونه ورځي او دوی ته ګولونه ورچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته نو د دې نه زیات حق لري دوی موږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړ شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړ شي او د دوی چې هر چوشته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده. متاسفانه موسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري. نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې د اوسط کوم چې هغوی ورسره همکاري وکړي بعضې هغه افغاني بارسلته موسسات انساني موسسات هغوی ورسره ودرېږي د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی د نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو اوس بل فایده کومه خپرونه چې ده عام خلک ته ذهنیت ورته ورکړ شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو د موږ تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي وو چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي. نو دا ټول خلک موږ تشویق کړو ذهنیت ورته ورکړو حتی کوچنیان ماشومان ته موږ تاسو ته ذهنیت ورکړو ځکه د دوی یوه ستونزه نه ده. یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بې کوره شوي بې وره شوي او د دوی څومره زندګي او شتمني وه ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دویمه مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی د اقتصادي حالت او لویه به هم جوړ شي دا به ضروري کوم وروسته وي که په قرض وي او که په همکاري وي که په مرسته وي دا به جوړ شي خو هغه نفسي کوم زخم چې دی زمن هیڅ د بشري وده او پیاوړتیا هیڅ متخصص ته خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي حتی د دوی د کوچنیان سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري. نو د دوی سره هغه نفسي لورای د دوی هغه اقتصادي لورای د دوی هغه کورنۍ لورای ټولنیز لورای په ټولنیز لوري کې د ورونو او خویندو باندې ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپل کورونو کې ورته ځای ورته ورکړي. موږ تاسو بل فعل کچې ته د غزې خلک ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه هغوی بې کوره شوي بې وره شوي په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځان ته مسلمانان وایي او هېواد هم ځان ته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي. دا همکاري که چېرته د دولت خانه وي او که چېرته د ملت خانه وي نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب حکومت ته به تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لېږل کیږي لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي چلند دوی ونه که هغه سي غبرګون دوی ونه خو ده که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده خو پلانډو کې به یو څه خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سي یو برخورد ونه که هغه سي غبرګونی ونه خو ده چې حکومت په نوم باید خودلای وي بل حکومت سره چې وګړي هغه کسان اته په دوی کې ساتي دوی ویزه هم لري او تل خپل هواد نه دی را باسي د حکومت د کړنو پاکل تاسو وایي
د پاکستان دا مخ مخک نه هم مولو شو او کته سیاست شي ډیر مخک هم د بعض افغانانو ویزه هم درلوده او دا اوس دا استعمال شو او حتی نور ملکون ته سپار شي او متاسف ډیر زیات نمونه لرو خو هغه البته مخ کوم نمونه چې هغه کلیش د ځنه سیاسي حکومتي کسان سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چي دی دا واقعاً ډیر ضعیف کار دی ډیپلوماټیک برګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماټیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې چیرته داسې عملی جواب ورته ورکړي شي هغه به ډیر بهتره وي د کلامي جواب نه. په دې معنا باندې چې همدا کوم ملمانه چې راغلي دوی په غوږ کې راوونه ول شي دوی لپاره ځینې ځایونه تخصیص شي د زمکو او د وکولو د توزیع او د کورونو د جوړولو او د دې د کار زمينه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک پغی کې راوي ول شي د دوی یو کې ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړي شي. زما په نظر باندې به دا یو عملی جواب هم وي او بل دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان د پغی کې رانیولې وي او درې ما خبر ده چې زموږ تاسو کادر دی زموږ تاسو انرژي ده زموږ تاسو طاقت دی د دې نه به د هیواد په داخل کې استفاده به شوي وي او دا به د هیواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول ورونه تمام شي ورونه وي که خویندې وي او ټول کورونه. زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړه شي او البته په ډېره چټکتیا سره ځکه چې ژمی روان دی یخنی ده او د زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی هغه خلک هم بې کوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې د مشکلات چې دا تر اوسه پورې حل شوي نه دي. نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه دغه په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او پر اتلونکو کې هم چې څومره افغانان به هر وسیږي حتی کچرته پرمختللو هیوادونو کې هم وسیږي چې کچرته د خلکو حالت وګوري چې د خلکو سره یو تعامل وشو نو چې هغوی هم راشي هیواد ته او هیواد جوړ کړي. تکرار وایم چې دا هیواد به موږ تاسو جوړوو په خپلو فکرونو په خپلو عقلونو په خپلو استعدادونو باندې به جوړوو او پردي موږ تاسو دا هیواد نه جوړوي. طبي خبر د مشکلات شته ستونزې شته خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې چیرته په دماغ کې متاسف کوم اختلافات لرو دا مطلوب دی باید وشي. زما ستر مابین هم اختلاف شته دا اختلافونه موږ تاسو ژر ته انتقال نکو ځکه چې موږ تاسو افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي خو دا اختلاف قلب ته انتقال نشي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا اختلوا مؤمنان او مسلمانان او افغانان ورونو سره موږ تاسو باید اختلاف نه لرو بلکې یو بل ته لاس ورکو او خاص په داس موقفو کې د بر سره باید ودرېګو چې ترڅو موږ تاسو ټول کامیاب شو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
او تاسو نه هم مننه.
دران دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په گاونډي هواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې. په دې خبرونه کې لمون سره میل ما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو الله مال او ملګری Yeah.
ستوري وطنوالو او دا اختر زمون ورطاسو منوالو دا اختر قول ازراولي على او دا بغينو سرسيكي وددنونا او دا اختر قول ازران غلنو وطوكار من بيستهديارا